السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو یو ساعت خبرونه ته خراغلې خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د روسیې بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د جولای 19 تر 21 په کابل کې و او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څنګه ګډنولې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشانو او وختو په اړه معلومات لري دوی سره د شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست عامر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې روسي بریدونه له خارجه وارد شوي او کړي. د طالبانو حکومت حمله ډول په روسي کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو د نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12 د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه، په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفار رادیو کې کار کوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد باندې د انګلستان د ګارټیف او د پرتګال د پروټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورتو او ګارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړي ده. چیرزاد له هغه محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په ماوند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د ماوند پولیسو مرستیال صدر خان رسنیو ته ویلي دي چې یو ګاډی د ریموټ کنټرول بم په وسیله پناه شوې ده. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوې دي. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستانی چارواکي په اکثر دغو بریدونو کې ټي ټي پی تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکیله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال افغانستان د بریدونو پلانوي. خو طالبانو په زلونو دا ډول ادعاوي رد کړي دي. ډیره مننه. د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودله. دا خبره رویټرز اژانس د جمعې په ورځ له دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله خبره کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دور وایي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ورانتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي د افغانستان مرکزی بانک باید وښیي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي د دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي د یوې بلې درېمګړې ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د دا ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالی وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانې وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابته کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوي. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک $1 میلیارد د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورنیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې د راوتلیو سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول پراته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپلو کورونو ته خوراکي توکي وړی شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسولی شي. دا چې نورې ستونزې لري او تر خوا یې هلته له چارواکو ژمنې څه دي تفصیل دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې 1 میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمنځ سره کې له کاره وستلی دی. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډکه لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شیبه سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانا ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالی نه پیاده او عین د دواب لسوالی صاحب ورې په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لک فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان ده او په لپاس یو زنګو اچول شوی ده.
خاغلی جمعه ګل راته ویل ناروغان د روغتي سانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې به درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې چی شه دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې دي. په دې دوه پل باندې دی یو زنګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د دریچند د کرایه باندې د خپل کلیو ترسې لغمان نه تر منډول رسوالی پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګي. نو یو بوري وړه چې داخلك چال ته د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل
ساتور خونش ته نو لاسي کارونه دي په ماشومونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي، یو 15 ورځې داسې تخمین کېږي چې بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ دروازه دي کور کړی دي، کمر دي کمر چې
سرک پاکون کو ته ویلی چې خپل کار دی چټک او زیات کړي، څو لار زر د موټرو د تګ راتګ جوګ شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتر سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل ورور او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچوه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالیو اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیا دینی عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهرچیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه. بل پلوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړه شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
موږ په سویډن کې د قران کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړي توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصر الله د پنځمې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنځمې پر ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبا او دېرش کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې پر ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک خبرګون وپاره وو. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې یې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
ډیره زیاته مننه چې تر دمګړې پورې د ازادۍ راډیو سره وای او زموږ خبرونې مو واورېدې. د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې و چې د خبرونې لوی برخه د ازادۍ راډیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. درسي ساعت او پښې د خزل لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ د خبرونې په پرله پسې په یو بل پسې خبرېږي. تاسو دا واورئ. زه نه اجازه غواړم. خو وخت